ستریم شي دا مشال ریډیو ده یوی بجی د دی رواني غړی د قربه په هیڅ زما مجید بابر د خبرونو د ویان دی انیس اجمل او ټکنیکی همکار اسحاق امیری سلامونه ونه کی له ومني امریکا ته د پاکستانی وزیر اعظم سرورزنی سفر د دی رواني خبرونه د سر موضوع ده یو شمیر نور کورنی او سیمه ایز راپورونه مو هم درله غوره کړی د خبرونه په ورستۍ نیمه کې به د بی خبرونه د باختر ستوري د باز محمد عابد سره واوري فاول خبرونه د انیس اجمل
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی پاکستانی چارواکی وای په افغانستان کې سوله او ثبات د خبرو لاره پرځای کې دی شي افغان چارواکی وای لاغو کسانو سره به سوله کوي چې د دولت شرطونه ومني او نن په یوکرین کې د ځايي حکومتونو لپاره رائے اچول کیږي او اوس ته خبرونه تفصیل په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وای چې امریکا او پاکستان په دې صلاح شوي دي چې د افغانستان مسئلې حل جګړه نه بلکې مذاکرات دي سرتاج عزیز دا خبرې تېر ورځ په امریکا کې د امریکا غږ ریډیو سره د مرکې پر مهال وکړې نوموړي زیاته کړه چې امریکا ته د وزیر اعظم نواز شریف دوره کامیاب وه وزیر اعظم هلته له امریکایي چارواکو سره د اټمي پروګرام حقاني شبکې امنیت افغانستان هند او دغسې په نورو چارو خبرې کړې دي سرتاج عزیز
افغانستان
سرتاج عزیز زیاتوي که افغان حکومت غواړي نو د پاکستان حکومت به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات جوړولو کې مرسته وکړي افغان چارواکي وایي چې یوازینی هدف یې په هیواد کې سوله او ثبات پر ځای کول دي او لاغو کسانو سره به سوله کوي چې د دولت شرطونه ومني د جمهوري ریاست د بیان مرستیال سید ظفر هاشمي پرین له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې له طالبانو سره به مذاکرات کوي خو که جګړه یې پرېنښوده نو پر ضد به عملیاتو ته هم دوام ورکړي هغه زیاتوي
او افغان هایی که بخواهند شرایط ما را بپذیرند
هغه افغانان چې زموږ شرایط و منی او د افغانستان د خلکو تر لسو کلونو زیاتو لسته راوړنو ته درناوی وکړي او په افغانستان کې د بهرنیو د ګټ په خاطر جګړه ونه کړي موږ چمتو یو چې ورسره د سولې خبرې مطرح کړو خو هغه ډلې چې له افغانستانه بهر د افغانستان د خلکو په وړاندې د جګړې اعلان کوي او په ترور او وحشت سره غواړي زموږ خلک وویروي موږ یې په وړاندې پوځي اقدام کوو
سید ظفر هاشمی دا خبرې پرون د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته اغه سرګندونه وروسته وکړي چې نوموړي د امریکا د دورې پر مهال ویلو پاکستان نشي کولی چې په یو وخت کې وسلوال وژني او هم یې د مذاکراتو میز ته راولي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشران تور لګوي چې په پنجاب او سند صوبو کې پښتانه بې ځایه تنګول کیږي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبای صدر او سینیټر عثمان کاکړ تیر ورځ له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې له تیرې سې مودې راهیسې د په پنجاب او نورو صوبو کې پښتانه کله د شناختي کارډ او کله په بل نوم تنګول کیږي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو بل صوبایي مشر او سینیټر سردار اعظم موسی خیل په دغه اړه بیا مشال ریډیو ته ویل چې له پښتنو سره داسې چلند بې ځایه او غلط دی او دا به په راتلونکي کې د کرې کې یوه ډېره ذریعه لویه ذریعه جوړه شي افغان چارواکي وایي د فریاب ولایت د غورماچ ولسوالۍ د مرکز د بیرته نیولو لپاره په روانو عملیاتو کې د دې ولسوالۍ مرکز محاصره کړی او د شنبې د ورځې په جګړه کې 12 وسلوال طالبان وشلی دي د امنیتي ځواکونو یو ویان جګړن محمد رضا رضایی پرون مشال ریډیو ته ویل چې له وسلوالو یې یوه اندازه وسلې هم ترلاسه کړي دي د جګړن رضایی په وینا وسلوال طالبان د غورماچ د ولسوالۍ امنیه قمندانۍ له ودانیو د غورماچ د بازار او د استوګنې د کورونو خوا ته په شاشوي خو شاوخوا یې مکنی ماینونه سه پر سه کړي ځکه افغان امنیتی سرتیری د ولسوالۍ د ودانې خوا ته ورو پرمختګ کوي خغلی رضایی ډاډ څرګند کړ چې په نسبي وخت کې به د غورماچ ولسوالۍ بیرته له وسلوالو طالبانو ونیسي نیټو پرون ویلي دي دوی په کندوز کې د بیپلو ډاکټرانو پر روغتون د بمبارۍ په اړه لا هم څېړنو ته دوام ورکوي او د دې څېړنو لپاره یې درې امریکایي پوځي جنرالان چې د قومندانۍ له دایرې بهر دي ټاکلي دي د نیټو له دفتره پرین پخپرې شوې خبر پاڼه کې په افغانستان کې د نیټو امریکایي سوکونو عمومي کومندان جنرال جان کیمبل له خولې ویل شوې دي باید شفاف او رښتینی اوسو او د خپلې هرې تېروتنې په اړه باید حساب ورکړو. بلخوا امریکایي چارواکي وایي په کندوز کې په یو روغتون د بمباري او د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې په اړه خبرېدونکي راپور د څېړنو د دوام له کبله ځنډېدلی دی. د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټر پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل په افغانستان کې د امریکایي سوکونو عمومي کومندان جنرال جان کیمبل تر اوسه دا رپورټ نه دی چمتو کړی. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. نن په یوکرین کې د ځايي حکومتونو لپاره انتخابات کیږي. په داسې حال کې چې د هیواد اقتصادي بحران او په ختیځ کې د روانې شخړې سره مخ دي، د انتخابات د غرب پلوه صدر پیټرو پوروشینکو د کمزوري اتحادي حکومت لپاره یو اسموینه ګڼل کیږي. نن به د یوکرین خلک په ټول هیواد کې د ناسمانو او کونسلرانو منتخب کولو لپاره خپلې رایه چوي، خو په دې عمل کې د روس پلوه بلتون غوښتونکو تر ولکې لاندې د یوکرین ختیځي برخه او د روس لخوا ځان سره شامل کړل شوی کرایمیا سیمه نه ده شاملې. د ځایي انتخاباتي کمیشن د یو غړي په حواله چې په میریوپول کې اوس هم پولینګ سټیشنونه بندې ځکه چې د رای اچونې په دفترونو کې د ووټونو پاڼې تیاری شوي نه دي. ایرانی رسنۍ وایي د دې هوا د انقلاب ساتونکي ګارډ یا سپاهي پاسداران انقلاب دوه نور غړي په شاپ کې وژل شوي دي. د فارس خبري ایجنس د رپورټ په حواله مصطفی صدرزاده او میلاد مصطفی د شام په شمالي خار حلب کې د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې سره د جمعې او خالی پورس په جګړو کې وژل شوي دي. د ایران انقلاب ساتونکي ګارډ په شام کې د دې دوه ایرانیانو د مرګ خبر پرون تایید کړ. ویل کېږي په وژل شوو کې یو تن د پخواني ولسمشر محمود احمدی نژاد پخواني ساتون کې وو. دا خبرینو پای.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زمونږ همکاري یعنی ساجمل وړاندې کول. د روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. سرتا جدید وایي د امریکای د سفر پر مهال دواړو هیوادونو یو بل ته خپلې اندېښنې په ډاګه کړې.
کامیابی دعوا چې نیوکلیر والا سرا کامی نیٹورک والا سرا اور لشکر طیبا والا سرا دی خدشات موږ خدشات ہندوستان بارے کې اوچدا سوری ته اتیار ورکوي بیلنس زیاتوي.
پاکستان ویلی افغانستان ترې د طالبانو په اړه بې ځایه غوښتنې کوي، خو افغان کارپو سید داود وایي
هیڅکله د افغانستان دولت دوی نه دی غوښتي چې هغه مخالفین چې په پاکستان کې دی هغوی دې ووژل شي.
قومی ایکشن پلان په نامه پښتانه تنگول کیږي.
قومی ایکشن پلان راوخت د شرګردان علاقو په سند او په پنجاب کې پښتانه کاروباریان د مزګ خاوندان لا ته او د سله کال ووسی.
ادبی خبرونه د باختر ستوري بعد د باد محمد عابد سره ووري د مشال تر څنګه سي. پرودونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږ بجو پورې نه خپنی غوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستل او هم اوریدل شي. ورزو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته ورزو. امریکا ته د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف سره ورودنی دوره سره تر رسیدلې ده. پاکستانی چارواکي دا وکوي چې دغه دوره ډیره کامیاب ده. د چارواکو په خبره امریکا د پاکستان اندېښنو ته مثبت جواب ویلی دی. دا چې د دې سفر پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ په کومو موضوعاتو خبرې وشوې د اسلام آباد ریاض مساخیل په اړه تفصیل راکړي.
خارجه چارو لپاره د وزیر اعظم صلاحکار ته سرتا جدي هغه وی چې کوم خبره یا کوم دوره ونو هغه کامیاب و. دغه د پاکستان خارجه وزارت هم د دې خبره بار بار د خبر پاڼې د لار تصدیق کړی دی چې دغه دوره کې پاکستان کوم اهداف په نظر کې نیولي وو او کومې خبرې غوښتل چې امریکا سره شریکې کړي، نو د هغې مثبتې نتیجې راغلي دي او هغه خبرې اترې کامیابې او دوره کامیابه شوې ده. دغه رنګ د کارپوهان هر څوک ځنی کارپوهان داسې هم دي چې هغوی وایي چې دا دې دوره کې څه نیمګړتیا شته، خو زیاتره کارپوهان هم دې دورې ته په ښه نظر ګوري او وایي چې دا ډېره کامیابه دوره. او هغوی دا مثال ورکوي چې کله وزیر اعظم په دغه دوره روانېدو نو د هغې نه مخکې داسې ګنګوسې وي په پاکستان کې یا په بهر نړۍ کې چې ګنی د وزیر اعظم سره به د کم چې دلته کې په چمګاون کې د پاکستان کوم حالات خرابېږي، نو د هغې په حوالې سره، خاص کر افغانستان په حوالې سره پاکستان باندې فشار راځي، بیا چې کوم پاکستان سره جوهري وسله ده په هغه باندې به هم د کمولو د پاره په امریکا به پاکستان فشار راولي، خو هغه خبره پکې اونې شوې. البته چې کوم د پاکستان د وزیر اعظم د امریکایي صدر سره د غرنګ د نائب صدر سره د خارجه وزیر د دفاع وزیر او نور چې کوم الته کې مشرانو سره ملاقاتونه شوې دي، نو په هغه کې په خو ماحول کې خبرې شوې دي، لکه د امریکایي صدر سره د ملاقات وروسته چې کوم خبر پانه جاری شوې ده په هغه کې یو خو د پاکستان د طرفه چې کومه خبرې کېده چې د هندستان د لاسوهنه ثبوتونه ورکړي، د را د مداخلت ثبوتونه ورکړي، په د کنټرول په پوله باندې چې کوم حالات خراب دي او کومه د ډزبندې د لوزنامې خلاف ورزي کیږي هغه خبرې بروچته، نو په دغه ټولو باندې خبرې وشو د امریکا د طرفه په دغه خبر پانه چې کوم جاری شوې هغه کې ویل شوې دي چې باید د اډوانه د پاکستان او هندستان کې او د دې مسلو د خبرو اترو د لار یو حل روبه سیده غرنګ د کشمیر د مسلې په حل باندې هم ټینګار شوې دي چې باید دا مسله هم حل شي، ورسره ورسره امریکا د پاکستان سره په توانای اقتصاد دفاع سینس او ټیکنالوژي او د غرنګ نور ماحولیاتي بدلون کې د شانسانګو کې د مرستو چې کم دین او خپل هوټ سرګن کړي دي، بیا پاکستان هم ویلي دي چې کم د ضرب عذاب کامیابې دي نو هغه وته بیان کړي د غرنګ د نېشنل اکشن پلان، بیا پاکستان دا هم وایي چې د داعش وجود چې کوم دین او هغه په پاکستان کې نه پریږدو، امریکا او پاکستان شمن او کله چې په شریکه بدل سیمې د امن د پاره داعش د نراتلو د پاره په ټول کار کې دلته د لشکري طیب خلاف هم پاکستان خپل هوټ سرګن کو چې کم ګوندونه یا کم خلک یا کم ډلې هغه د ملګرو ملتونو د قراردادونو د لاندې په هغه باندې پابندي د پاکستان زموري دي چې په هغه باندې خلکې که هغه اداري که هغه تنظیمونه په هغه بندیز لګي دغه خلاف په کاروي کوي، بیا په دې کې د لشکري طیبه نوم هم راغی، نو دغه رنګ خبیا چې کوم سرتاج عزیز کمې خبرې وکړي چې کولیشن سپورټ فنډ کمې پیسې پاتې دي لسټیا کروڑ ډالر هغه به هم امریکا پاکستان ته
بالکل
نو په ریاض باندې دې ته خدور ویل کی
بالکل ریاض دغه د افغانستان د سولې او د امن په حواله باندې کمې خبرې چې داږي کیږي، نو سوې پاکستانی چارواکي چې په دغه کې د امریکا او پاکستان ترمنځ س خبرې ترې شوې
دغه کوم چې د افغانستان د امنیت خبره د پاکستان بیا بیا هم په دې خبره باندې ټینګار کوي چې د افغانستان چې کوم مذاکراتي عمل دی هغه د افغان حکومت او د افغان د خلکو د غیبه خوخه بکیږي، ورسره چې کله اوس چونکی دغه مذاکراتي عمل شروع شوی مو بیا په پاکستان کې د چین وروسته پاکستان کې هم د یو دور شو او دویم دور بیا اوزندېدو، نو پاکستان اوس هم وایي چې مونږ په دې کې د سہولتکار کردار ادا کولو ته تیار یو، خو خبره به افغانستان حکومت او افغان طالبان په خپل کې کله چې مونږ ته افغان حکومت وایي چې دوانه ډېری تیاری دي او مذاکرات کول غواړي، نو پاکستان تیار دی چې په دغه کې وکی خپل کردار ادا کړي د سہولتکار، او ورسره ورسره د نړۍ نور ملکونه او چین او امریکا هغه هم په دې کې د مثبت کردار ادا کولو ته تیار دي او د دې ستایغه عمل ستاینه هم کړي ده.
اوریدم کو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ هم په دې موضوع کې پاتې کیږو، د پاکستانی وزیر اعظم سره په دې سفر کې مل د امنیتي او خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي د امریکایي چارواکو سره یې هر اړخیزي او مثبتې خبرې ترې شوې دي. د نوموړي سره په واشنگټن کې د ډیوه ریډیو همکار افتخار حسین مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د نواز شریف دغه سفر څه لاسته راوړنې کړې، نو هغه وایي
ډېره کامیابه دوره وه، ولې چې دې کې ټول غټه خبره دا وه چې د دوه کالو کې زموږ او د امریکې تعلقات چې بهتر شوي دي، هغه کې مزید وسط اولو هغه کې مخکې اوچت نور اوچت کو، نو هغه کې ضروري خبره دا وه چې د هغې چې کوم خدشات دي یا د هغې چې کوم څه ډاوټس دي هغې ته نو هغه موږ ایڈریس کو، زموږ چې کوم دي هغه غیر ایڈریس کو، نو دا په دې کې کامیابی دا وه چې نیوکلیر حوالہ سره افغانی نیٹورک حوالہ سره او لشکر طیبہ حوالہ سره دا د دې خدشات وو، زموږ خدشات د ہندوستان باره کې وو چې تاسو هغې ته هتھیار ورکوئ، امبیلنس زیاتوئ او هغه ہوسٹیلیٹی کوي اسی سوار وایلیشن روان دي خبر هم نه کوي، تاسو جان سټیټمنٹ کې وګورئ چې هغه دا درې وړ خبره زموږه منظور کې چې د علاقې پکار دي اسی سوار وایلیشن مانیټرینګ پکار دي او مجموعي تور دا د لحاظ سره بیا د تعلقات کې چې یو خاص پیغام دا لري چې اوس موږ ملټي ډایمنشنل ملټي فیسیټډ ډیوربل تعلقات دا خو یو یادو شو دیکھ بیا بل خبر دا وا چې اوس پورې صرف سیکورٹی خبرې کې دي اوس ٹریڈ اور انویسٹمنٹ درم په افغانستان حوالہ سره زموږه کنورجنس اف ویوز دی چې حالت کې ڈائیلاگ پکار دے پیس پروسیس پکار دے او بیٹل بارڈر مینجمنٹ پکا دی
تاسو نه غړی چې پاکستان په دې کې ډیر کمیټ کړل چې هغه کم
کمیټ سره یو خدای موږ پر تل jihad دی هغه کدا څه خبر نشته چې موږ نه غواړو موږ غواړو چې تل کې امن راشي موږ غواړو چې ډایلاګ وشي موږ غواړو چې بارډر بهتر شي
د پاکستان د امن د طالبان سره خبرو په حق لباندې دې څه وختل
دې دا وختل نه فیصلہ کو افغانستان لگوڑ دو خود دوارو طرف پدی خبر مال اتفاق وشو چی جنگ سر دا خبر نہ حل کی کلونو مانے بروانے مکہ سے گفتگو وشو پاگے مان سے سیاسی حل روزی نو آوا بہترے مکہ افغانستان گورنمنٹ گواڑی نو مگا فیسیلیٹیٹ کو دوارا بس پدی مانے وشو چی افغان اونڈ افغان ڈریون ڈائلاگ پکا
اخیرنے پختنا تا سنو گڑا ہے چی زکا دیر تنقید کون کی خلق ہوئی چی دا بدن و اصریف لپر اگرانی چی دا ہر سا عملی کی پریکٹیکلی دا امپلیمنٹ کی زکا چی دیر خبری دا پاوز دا سیکیورٹی پا خلقو پلاسو کی وی او ہاغا
تا وقت سیکیورٹی نمونگا اختلافات نیشتا بلی چی نمونگا چی موجودہ سا صورتحال دا غدا سا دے چی اس لکا دہشت گردی مانے چی مونگا کاروائی کردے دا غیر سیاسی قوتوں ہم شامل ہو فوج ہم شامل ہو دیکھ دانو چے بنگا کڑی دی آگی ندی کڑی دغ شان تو سپر چ افغانستان میں سے کاروائی شے کہ دوڑے ہو جائے شری نو اس دا وقت دا خبر نشتا چ بنگا دا سے وعدے او کرے چا او پر کول نشو انشاءاللہ تو
د سولے پر لو
یو نا سب درزو شو بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراتری
ولی ظلم چې دی ولی زیاته چې
هر تر هغه بدرنګ زکه چې داغه مینه نجون د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتابتون ته کینی ټول تخپل پلا وغړی چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د افغانستان حکومت وایي چې د طالبانو سره به خبرې کوي خو پر ضد به پوځي کاروایی هم جاری ساتي افغان چارواکي دا خبره تر هغې وروسته کوي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکې د سفر پر مهال وویل له طالبانو سره د سولې خبرې او د هغوی پر ضد عملیات په یو مهال نشي کېدی پاړی د اجمل تورمان دا راپور اور
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د دوی یوازنی هدف په هیواد کې د نن او بهر د وی پایختی او بایزت سولې راوستل دي او د دې لپاره تل د سولې دروازې پرانیستي دي د جمهوری ریاست د وایم مرستیال سید ظفر هاشمی وایي دوی له هغو کسانو سره سولې کوي چې شرایط یې ومني او د افغانانو په وړاندې پیل کړې جګړه پای ته ورسوي خاغلی هاشمی د شنبه پورت لازادۍ راډیو سره په خبرو کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د هغو څرګندونو په خبرګون کې چې ویلې دي نشي کولای په یو وخت کې هم طالبان ووجني او هم د مذاکرات میست کې نه وی وویل
او افغانهای کې بخواهند شرایط ما را بپذیرند
هغه افغانان چې زموږ شرایط ومني او د افغانستان د خلکو تر لسو کلونو زیاتو لاسترړونو ته درناوی وکړي او په افغانستان کې د بهرنیو د ګټ په خاطر جګړه ونه کړي موږ چمتو یو چې ورسره د سولې خبرې مطرح کړو خو هغه ډلې چې له افغانستان بهر د افغانستان د خلکو په وړاندې د جګړې اعلان کوي او په ترور او وحشت سره غواړي زموږ خلک وویروي موږ په وړاندې پوځي اقدام کوو
د
پاکستان صدر اعظم نواز شریف دغه څرګندونې امریکا ته په خپل وروستي سفر کې کړی دي نواز شریف دا هم ویلي چې افغان ولسمشر ته ویلي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمن د خبرو د زمینې برابرولو ته حاضر دي که څه هم د صدر اعظم نواز شریف له خبرو د چارو کتونکو دا جاج اخلي چې د سولې د خبرو ترڅنګ باید د طالبانو په وړاندې جګړه پای ته ورسیږي خو د نواز شریف دغه نظر د افغان حکومت له نظر سره توپیر لري د حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله په خپل روسي خبری کانفرنس کې وویل چې د سولې په ټینګښت کې دا ځل له ځواک کار اخلي په ورته وخت کې د چارو کارپو حاجی سید داود په دې نظر دی چې په دې اړه د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف وروستۍ خبرې له واقعیت لري دي او وایي چې نواز شریف غواړي په خپلو دې خبرو سره امریکا او نړیوالو ته یو غولونکی تصویر ورکړي
زه فکر کوم چې دا مطلق او غولونکی خبره ده هیڅ کله د افغانستان دولت دوی نه دی غوښتي چې هغه مخالفین چې په پاکستان کې دی هغه دی وجل شي مونږ امیش دو خبری شوی دی یا مذاکرات ته و اسوی او یا دوی رخصت کی د خپل خاورنه او تاسو د خاورنه کوم بریزونه چې په افغانستان کې کیږي هغه د نړیوالو اړیکو خلاف یو کار.
کارپوهان دغه شان وایي چې دا ځل که پاکستان غواړي د افغان دولت مخالفین د مذاکرې میز ته کینوي او د سولې د خبرو مزګرتوب وکړي، نو په کار ده چې په دې برخه کې د صداقت یو تضمین ورکړي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډې مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
د باختر ستوري ادبی خبرونه ما د دې روان خبرونه پروشته نیمای کی اوري. افغان چارواکي وایي د پاکستانی طالبانو لخوا افغان طالبانو سره د اتحاد او یووالي اعلان سنو خبره نه ده. چارواکي زیاتوي چې له پخوا راهیسې د پاکستانی او افغان طالبانو ترمنځ اړیکې ښې پخې وي او یو بل سره یې همکاري کړې ده. د چارواکو په خبره دوی ځکه پر پاکستان غږ کړی چې ترهګر د هیچا دوستان نه دي او پکار ده چې پر ضد یې بې توپیره مبارزه وشي. په اړه یې د ناجیا صافی راپور اورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان او پاکستانی طالبان له یوې سرچینې تمویلیږي، یو هدف پر مخ بیایي او یو ځای کېدل به یې پر جګړې کوم اغیز ونه کړي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغان حکومت وسلوال مخالفین په بیلابیلو نومونو او ډلو فعالیت کوي.
پخوا هم د زموږ مخالفین ملاتړ لري، په یو نامه باندې، په بل نامه باندې، کله د پاکستانی طالبانو په نامه باندې، کله د استخباراتو په نامه باندې، کله په یو نامه او بل نامه باندې د هغو سره ملاتړ شته دی. کدو اعلان هم ونه کړي، معنا دا ده چې زموږ د مخالفین د دې توان نه لري چې په افغانستان کې لس ورځې جګړه هم وکړي. نو دا نوې خبره نه ده، موږ د دې په هکله باندې تشویش نه لرو. طرحه تشویش په دې هکله باندې دی چې دا د چا په ګټه نه دی، موږ د سولې طرفدار یو.
دا خبرې وروسته له هغې مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې پاکستانی طالبانو له افغان طالبانو سره د ائتلاف جوړولو ادعا وکړه. د پاکستانی طالبانو ویان محمد خراسانی رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي چې له افغان طالبانو سره یو ځای شوي او هدف یې دا دی چې د خپلو وژل شوو ملګرو غاچ واخلي. خو له دې وړاندې د طالبانو ترمنځ د خپل منځي اختلافاتو او په بیلابیلو ډلو د دوی د ویشلو په اړه راپورونه ورکړل شوي وو. له بلې خوا د پاکستاني او افغان طالبانو لخوا د ائتلاف د جوړولو په اړه د پوځي چارو شنون کې اندېښنه څرګندوي. افغان کارپوه جاوید کوهستاني ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت باید د دې موضوع په اړه جدي اقدامات وکړي او د دغه ائتلاف د جوړېدو مخنیوي وکړي.
داسې رسمي اعلان کول ممکن نوې اغېزې ولري د طالبانو لپاره. که دغه مسله عملی شي، ډېر ممکن ده افغانستان ته نوې چالشونه رامنځته کړي او افغانستان حکومت ته په کار دی چې پاکستان حکومت باندې فشار راولي، د دغه مسلې مخنیوی وکړي او په سرحد کې خپل عملیاتونه زیات کړي چې دغه مسله عملی نشي.
نوموړي همدارنګه د دوی د ائتلاف د جوړېدو یو هدف داعش سره یو ځای کېدل یادوي. خو د دواړو ډلو ترمنځ د ائتلاف په اړه افغان طالبانو تر اوسه څه نه دی ویلي. د پاکستاني او افغان طالبانو ترمنځ ائتلاف د لومړي ځل لپاره جوړیږي او افغان څېړونکي وایي کچېرې د دغه کار مخه ونه نیول شي، ممکن هیواد له نویو امنیتي ستونزو سره مخامخ شي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، بلوچستان کې د پښتون ملت پالا پښتون ملي عوامي ګوند مشران وایي چې له تیرې سمې راهیسې په پنجاب او نورو صوبو کې له پښتنو سره د زور زیاتې او تنګولو پیښې کیږي. دوی وایي کله د شناختي کارت په بانه او کله په بل نوم پښتون په بیا بیا تنګول کیږي. د دغه ګوند صوبایي صدر عثمان کاکړ مشال لیډو سره په خبرو کې وویل چې ستونزه یې د پاکستان په سنټ کې هم پورته کړې او تر لوړ رتبه واکدارانو یې هم رسولې ده. نور تفصیل د نیاز مزاخیل په دې راپور کې اورو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبای صدر او سینیټر عثمان کاکړ مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې په پنجاب او سند صوبو کې پښتانه په لوی کچا تنګول کیږي.
دوی حکومتي اکشن پلان اعلان کړي چې موږ د دشرګردانو خلاف دخو. قومي اکشن پلان راواخسته دشرګردان علاقې په سند او په پنجاب کې پښتانه کاروباریان، دمځکي خامندان، لاټیا او لسل کال ووسی زمینداران، تجاران، دکانداران، ریوران، د مزدوری والا، سټوډنټان، د یونیورسټی والا، بچان، د اسکول ګرد په مخ اخیست دي. نیسی چې بیا پیسې ورکړي شل ډېر روپۍ، بیا نه دی غیر ملکي دی، بیا نه دی دهشتګرد دی، بیا نه دی بد سړی دی، شناخته کارډونه ورسره یې هغه ځین پرې کړي. دا رویه د پنجاب غو د سند حکومت انتهایي زیاتو کړي.
عثمان کاکړ په دغه اړه زیاته کړه،
که دا ملک پاکستان دی، پښتون په ټول ملک د روزګار حق بلري، د تګ راتګ حق بلري، د جایداد اخیستل حق بلري، د سر و مال د تحفظ حق بلري، د شناختي کارډ حق بلري. دا انتهایي غلط عمل کوي مرکزی حکومت. څه دې نوټس نه اخلي، بیا خاص کر د پنجاب حکومت کې، او دا په پښتانه کې د پنجاب خلاف سخت نفرت روان دي، خوښ نه روانه.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو بل صوبایي مصر او سینیټر سردار اعظم موسخیل په دغه اړه وویل،
دا سالات د دې جوړ شوی دی، داسې یو شکل اخیستی دی چې چیرې سلیبیونه ته افغاني، نو د افغان په نامه باندې دوی د خلکو گرفتاریان کوي. نو دا افغان معنی ما خپل سینټ کې وویل، ما زه خپل افغان یم، افغان زموږ تاریخ دی، موږ ټول افغانان. موږ بیا په سینټ کې تیر کده حالات وي، بیا به د نفرت یو ډېر لوی ذریعه جوړ شي، یو ډېر لوی خلیج به جوړ شي په پاکستان کې.
سردار اعظم موسخیل زیاته کړه چې ستونزې د پاکستان او پنجاب تر لوړو واکدارانو رسولې ده.
دا کوم گورنر جوړ شوی د فکر رجوانه صاحب دا له ما سره په سینټ کې، دا چې څه وخت په سینټ کې پرده دا زرې وسو، چیرمین سینټ دا زرې پر وکړي چې ته د پنجاب گورنر جوړ شي، بیا نو په دې لړ کې موږ پر دې باندې دوه کم تبریکی ویله. په تبریکی کې مور ته ویل، مال په دې منصب زه ډېر خوشحاله، او دا هیله ساتم چې په پنجاب کې کوم پښتانه دي دغو به ته خصوصاً خیال ساتي. دا اند ریکارډ د پرسنټ د ما خپل ویلي.
یاد دې وي، سورز مخکې د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې د پښتنو تاجرانو لسیمې د استلو له سرکاري امر ورسته، په دې ورستیو ورځو کې په ملک کې له پښتنو سره د زیاتوب او تنګولو ستونزه بیا د خلکو پر خلو راپورته شوې ده.
اوزم کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د نیاز مساخیل راپور موریدو چې پکې په دې موضوع خبرې شوې وي چې په پنجاب او نورو صوبو کې پښتانه تنگول کیږي. تاسو پام یو بلې موضوع ته راګرځوم. ډیلی ټایمز ورسپانه لیکي، په پاکستان کې د امنیتي مسلو او د بهرنو چارو د پالیسۍ واک د پوست سره دی. یوازې پوست دا فیصله کوي چې د کوم هیواد سره څنګه او کله تعلقات ښه کړي او په کومو مسلو خبرې وکړي. د دغه لیکنې مهمې برخې له فرخنده اسد ناورو.
ډیلی ټایمز رسپانه لیکي، په پاکستان کې که څه هم جمهوری حکومت ته خو داسې معلومیږي چې اصل واک اختیار د پوس په لاس کې دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په تیرو ورځو کې د چین دوره وکړه او اوس امریکا ته لاړو، چې دا شان د پاکستان او د نړیوالو هیوادونو ترمنځ د ښو تعلقاتو لپاره هلې ځلې وکړي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو د ښه کولو او د سیمې د امنیت په اړه یې هم له امریکایي چارواکو سره خبرې کړې دي. خو بلخوا که وکتل شي، نو د پوس مشر جنرال راحیل شریف او نور پوځي چارواکي هم د مختلفو هیوادونو دورې کوي. جنرال راحیل شریف وروسته لاړو او په روانو میاشتو کې امریکا ته هم دوره کیدونکې ده. ډیلی ټایمز لیکي، پښتنه ادا ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو پالیسي څوک جوړوي، دا د پوس په لاس کې ده او کنا د ولسي حکومت تر کنټرول لاندې، او ولې پوځي مشران د نورو هیوادونو دورې کوي. ورسپانه لیکي، په دې هر څه کې یو څو خبرې ډېرې مهمې دي. لومړی دا چې د پاکستان جغرافیه داسې ده چې په اړه ویل کیږي په دغه هیواد کې باید د پوز رول ډیر مهم وي. دویم، په پاکستان کې هغه لټریچر دی چې وایي کشمیر د پاکستان د ملا تیر دی. په پاکستان کې د لومړی ورځې نه په نصابي او غیر نصابي هلو ځلو کې دا ښودل کیږي چې کشمیر د پاکستان برخه ده، هند د پاکستان دښمن هیواد دی، او کله هم څه کېدای شي نو باید په دې اړه د پوز رول له پامه ونه غورځول شي. بلخوا داسې فکر هم جوړ شوی دی چې ولسي جمهوري حکومت غیر مناسبې فیصلې کړې دي، او د دې جوګه نه دی چې د هیواد امنیت فیصلې وکړي. نو ځکه پوز دا اختیار لري چې د هیواد امنیت او خارجه پالیسي له زړه سره نږدې وساتي. په پاکستان کې بیا د ځینو خبرو د منلو لپاره د مذهب استعمال اهم کیږي، او د ډیرو هیوادونو لکه سعودي عرب، ترکیه او ایران سره ښه تعلقات پر دې خبره هم جوړوي چې دغه اسلامي هیوادونه دي. خو بیا دغه خبره د افغانستان په کیس کې نه خپلوي. ورسپانه لیکي، د وزیر اعظم نواز شریف امریکا ته د تلو مخکې او وروسته پوځي او استخباراتي مشرانو دورې دا ښکاره کوي چې یوازې د پاکستان په وس دغه هیواد د مهمو فیصلو او خبرو واک لري.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره
د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د یوې نیمې بجې د خبرونو لنډیز لپاره ما خپل همکارې انیس حاجمن لور کوم.
په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم صلاحکار سرتاج اسیس وایي چې امریکا او پاکستان په دې سلا شوي دي چې د افغانستان مسأله په جګړې نه بلکې د خبرو له لارې هواریدای شي. سرتاج اسیس تیره ورځ په امریکا کې د امریکا غږ ریډیو سره د مرکې پر مهال وویل چې امریکا ته د وزیر اعظم نواز شریف دوره کامیابه وه. افغان چارواکي وایي چې یوازینی هدف یې په هیواد کې سوله او ثبات پر ځای کول دي او له هغو کسانو سره به سوله کوي چې د دولت شرطونه ومني. د جمهوري ریاست د بیان مرستیال سید ظفر هاشمي پرون د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې له طالبانو سره به مذاکرات کوي خو که جګړه پرې نه خوده نو پر ضد به عملیاتو ته هم دوام ورکړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشران وایي په پنجاب او سند صوبو کې پښتانه بې ځایه تنګول کیږي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي صدر او سینیټر عثمان کاکړ تېر ورځ له مشال ریډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې له تېرې سمودې راهیسې په پنجاب او نورو صوبو کې پښتانه د شناختي کارت او کله په بل نوم تنګول کیږي. افغان چارواکي وایي د فریاب ولایت د غرماچ ولسوالۍ د مرکز د بیرته نیولو لپاره په روانو عملیاتو کې د دې ولسوالۍ مرکز محاصره کړی. د شنبې د ورځې په جګړه کې 200 وسله وال طالبان وژلي دي. د امنیتي ځواکونو یو ویان جګړن محمد رضا رضایی پرون مشال ریډیو ته وویل چې د وسله والو یو اندازه وسلې هم ترلاسه کړې دي. نیټو پرون ویلي دي دوی په کندز کې د بیپلو ډاکټرانو په روغتون د ممبارۍ په اړه لا هم څېړنو ته دوام ورکوي او د دې څېړنو لپاره درې امریکایي پوځي جنرالان چې د قومندانۍ له دایرې بهر دي ټاکلي دي. نیټو دا خبره پرون په یو بیان کې کړې ده. ایرانی رسنیو وایي د دې هوا د انقلاب ساتونکو ګارډ دوه نور غړي په شام کې وژل شوي دي. فارس خبري ایجنسی راپور ورکړی چې مصطفی صدرزاده او میلاد مصطفی د شام په شمالي ښار حلب کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې سره د جرمې او خالي پوځو په جګړه کې وژل شوي دي. نن په یوکرین کې د ځايي حکومتونو لپاره انتخابات کیږي. په داسې حال کې چې دا هېواد د اقتصادي بحران او په ختیځ کې د روانې شخړې سره مخ دی، د انتخابات د غرب پلوه صدر پترو پوروشنکو د کمزور اتحادي حکومت لپاره یو آزموینه ګڼل کیږي.
پرځونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. تاسو معلومه ده پاکستان کې د محرم چټیانې دی او د چټیانو پر مهال د پاکستان ورسپاڼې نه خبريږي. نو نن به تاسو ته د پاکستان د خبرو شو ورسپاڼو په اړه باندې کم لیکنه نه دراورو، خو د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې د نیشن ورسپاڼې د افغانستان په سولې او ثبات کې د پاکستان د رول او د دغه هیواد لخوا افغان پالیسۍ ته د بیا کتنې په اړه مقاله خپره کړې ده. بلخوا نیویورک ټایمز ورسپاڼې په پاکستان کې د صحافت او خبریالانو ته د ورپېښو مشکلاتو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دواړو لیکنو ځینې برخې درته زموږ همکاره انیسا اجمل وړاندې کوي.
دی نیشن ورسپاڼه لیکي له بده مرغه د طالبانو جنګیالي د افغانستان لپاره د پاکستان پالیسۍ سره او په 1990 لسیزه کې په افغانستان کې د یوې لاسپوسې یا پراکسي جګړې سره نیغ په نیغه تړاو لري. مقاله لیکي په سیمه کې موجوده حالات اترهګره د یوې نوې لړۍ پیلېدو په لړ کې یو رښتینی ګواښ په ګوته کوي. رسپانه دي کې جګړه یوازې په افغانستان کې زور نه دی اغېستې، بلکې د دې له وجې تر اوسه د پاکستان د قبایلي سیمو اولس ته هم زیان رسیږي. رسپانه لیکي دا یو حقیقت دی چې که پاکستان د خپلو پخوانیو حالاتو تجربو نه څه زده کړه نه کوي، نو معنی یې دا ده چې پاکستان غواړي هم دغسې په خرابو حالاتو کې پاتې شي. مقاله د افغانستان لپاره د پاکستان پالیسۍ په اړه لیکلو سره زیاتوي، پاکستان پخوا هم ځان ته مشکلات جوړ کړي دي خو اوس به ټول هیواد په دې کې خراب کړي. مقاله لیکي اوس وخت راغلی دی چې پاکستان باید په افغانستان پالیسۍ غور وکړي. مقاله پښتنې کولو سره لیکي د پاکستان وزیر اعظم داسې یوه ټولګوندیزه غونډه نشي رابللی چې پکې هغه کسان هم شامل وي چې د افغانستان لپاره د دای هیواد پالیسۍ پر مخ وړلو کې رښتینی کردار لري چې افغان پالیسۍ ته بیا کتنه وکړي. مقاله لیکي پاکستان د یوې نوې پالیسۍ سره تازه پیل کولی شي او پاکستانیانو ته د دې ضرورت نشته چې د افغانستان مسلې په برخه کې واشنگټن، لندن او یا پیرس ته ولاړ شي، بلکې د نوو تازه فکرونو سره نیغ په نیغه کابل ته تللی شي. بلخوا نیویورک ټایمز رسپانه لیکي د 2015 کال د جنوري په میاشت کې د دوی یو خبریاله د کوم بهر هیواد څخه اسلام آباد ته ورغله او د خبر لپاره یې پالیسي حکومت د امنیتي ادارو د غیس په اړه څېړنې پیل کړې. د
دغه خبریاله وای چې د سیډونو پر مهال یې ځنی کسانو جاسوسي کوله چې رستو ورته د یو وزیر لاړه ویل شول چې که پر دغه خبرې کار کول پرې نه خودل نو له سختو نتیجو سره هم مخ کېدای شي. مقاله لیکي د خبریالانو د تحفظ اداره پر خبریالانو تشدد او دغې په جلاوطنۍ نظر ساتي. د یادې ادارې تر مخه په پاکستان کې د 1992 کال راهیسې تر اوسه 55 خبریالان وژل شوي دي چې پکې 100% سړي په نښه کړل شوي دي. خو د مقالې په خبره دا ټول هر څه د پوره کیسې وضاحت نه کوي. مقاله د دغه خبریالې په حواله لیکي چې دې په خپلو همکارانو کې لسګونه اغو خزینه خبریالانو سره خبرې کړي دي چې له بې ځایه تنګولو سره مخ شوي دي. په دغو خزینه خبریالانو کې ځینو ته شخصي دړکې ورکول کېدې، ځینې د اسلامي سختدریزه ډلو د ښې لاسي څانګو لخوا د دړکو سره مخ وي، او ځینې بیا د سیاستوالانو لخوا د ویرې ښکار وي چې سیاستوالان یې د شخصي دعوتونو لپاره راغواړي او بیا ترې ناجایزه غوښتنې کوي. ځینې خزینه خبریالان بیا د پولیسو او د مافیا ډلو له وجې هم د بې ځایه تنګولو شکایتونه کوي. دا ټولې خزینه خبریالان د خپلو ایډیټرانو او همکارانو د غیر ذمهوارانه ردعمل شکایت هم کوي. مقاله د یوې خزینه خبریالې مثال ورکولو سره لیکي چې یو واري یوې خزینه خبریالې د نیوز ورځپاڼې لپاره د جرمونو په اړه رپورټینګ کولو چې ورته په کراچۍ کې د سیاسي مافیا ډلو لخوا دړکې ورکول شروع شوې. دغې خبریالې د دې حالاتو شکایت خپل ایډیټر او همکارانو ته وکړ چې په ځواب کې ورته ایډیټر او همکارانو وویل دا ستا ګناه ده، ته ډېره جذباتي یې، دا خبر پرېږده. د یوې بلې خبریالې له خولې ویل شوي دي چې په بلوچستان کې د رپورټ جوړولو په وخت د پاکستان جاسوسي ادارو د چارواکو لخوا ورته واضحه هدایات ورکړل شوي وو چې په کوم خبر به کار کوي او په کوم نه.
د سندرو عامل
د سندرو عامل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8:00 د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غواکی. افغان چارواکي وایي په خماب ولسوالۍ کې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال دوستم په مشرۍ له عملیاتو وروسته لسګونه وسلوال هغه ټاپو ته تښتېدلي دي چې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د عامو په سیند کې پروت دی او هلته بند پاتې دي. دوی وایي ترکمن چارواکي یې په دې اړه خبر کړي دي. بلخوا طالبانو دا رد کړی چې ګڼې وسلوالې د ترکمنستان خاورې ته اوړېدلې دي. پاړه نور له اجمل ان څخه اورو.
د جوزجان ولایت د خماب ولسوالۍ وسلوال طالبان هڅه کوي چې د دې ولسوالۍ په نام نه کولو په پټه د ترکمنستان خاورې ته نفوذ وکړي. انجینر احمد په تلیفوني خبرو کې ازادي رادیو ته وویل د حکومت وسلوال مخالفان هڅه کوي چې په خماب ولسوالۍ کې په دایمي توګه پاتې شي.
خماب
انجینر احمد وایي خمابي وسرحدي ولسوالي د چيله ترکمنستان سره ګډه پوله لري. په دې اساس دښمن هڅه کوي چې دا ولسوالي نام نکړي سو کولای شي ترکمنستان خواته نفوذ وکړي او هلته په پټه توګه خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي. له همدې کبله خماب ولسوالي د حکومت د مخالف وسلوالو له مهمو اهدافو څخه ده. د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د مطبوعاتي دفتر مسؤل سلطان فیضی ازادي رادیو ته وویل د جمعې د ورځې په عملیاتو کې تراتیا زیات وسلوال د مو پسین کې هغه ټاپو ته وخت دي چې افغانستان او ترکمنستان له یو بل بیلوي. فیضی زیاته کړه چې د طالبانو لخوا د دې ولسوالۍ لپاره نومول شوی ولسوال هم له خپلې کورنۍ سره د دې ټاپو ځنګلي سیمو ته پشا شوی دی. نوموړي ویل جنرال دوستم چې په فاریاب او جوجان کې د دې عملیاتو مشري په غاړه د په افغانستان کې د ترکمنستان له سفیر سره تماس نیولې او هغه له دې موضوع خبر کړي. د خغلی فیضی په وینا ترکمنستان خپل خاورته د وسلوالو د هر ډول وختو په وړاندې چمتووالی خودلی او لازم تدابیر نیولې. د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتي دفتر مسؤل ویل د محل وسلوال طالبان دوه انتخاب لري.
اگر نو تصمیم برای بگیرن چې بیا یې تسلیم شون یک گزینه هست و
خغلی فیضی وایي ک پریکړه وکړي چې تسلیم شي دا یو انتخاب دی. بل انتخاب د لمنځتللو زکه دی چې لوی خوا ژمه را روان دی او بل خوا لوجستیکی سرچینو او خوراکي موادو ته لاسرسي نه لري. دوی په حقیقت کې لوی طبي محاصره سره مخ دي. د رويټرز خبري اجانس دی او طالب بیان لخلي وایي چې وسلوالي له پولیا غاړه نه دی وختي. نو موږ زیاته کړې ده د دوی کسان په سرحدي ټاپو کې چې د افغانستان د خاورې برخه ده ځای پر ځای شوي څو له هغه ځایه د حکومتي ځواکونو خلاف وچنګیږي. په عین حال کې د افغانستان په شمال کې د ناکراریو په زیاتېدو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د منځنۍ اسیا د هیوادونو د پولو د ساتنې لپاره د یو ګډ ځواک پر امن سکولو ټینګار کړی. نوموړي د اکتوبر په 14مه په قزاقستان کې د همګټو خپلواکو هیوادونو په یو غونډه کې د افغانستان وضعیت کړکېچن وباله ویل د زیاتېدونکو ګواښونو په وړاندې د مقابلې لپاره د مرکزي اسیا د جمهوریتونو ترمنځ نظامي همکاریو ته اړتیا ده.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلنډو سپو دولس زره یو سل دیش پنځل زره درې سوه شپېته پنځل زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلې شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر قبایلی سیمې لیکوال او سړنکار اسلم تاثیر افریدی د حمدا بابا د ژوند او انسانیت په فلسفه د پیښور پوهنتون د پښتو څانګې نه پی ایچ ډی ډیګری ترلاسه کړې. نوموړی وای امیر حمدا خان شینواری په خپلو لیکنو کې انسانیت ته په هر څه اولیت ورکړی دی او ټوله شاعري د انسانیت سره د مینې درس ورکوي. په دې اکله د سیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری دا راپور رالیږلی چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
په خیبر جنسی کې لیکوال او سیډنکار پروفیسر اسلم تاثیر پردی د پښتو ژبې وتلی شاعر او فلسفي امیر حمزه خان شینواری د ژوند او انسانیت په فلسفه باندې د پیښور یونیورسيټي نه د پښتو څانګې نه پی ایچ ډی ترلاسه کړه او وای چې دای معلومول چې حمزه بابا ژوند او انسانیت ته څنګه کتنه کړې ده. پروفیسر اسلم تاثیر پردی وای چې حمزه بابا د ژوند په فلسفه کې انسان نیتلا ډیر ترجیح ورکړی دا.
حمزه صاحب انسانیت ته د قدر په نظر ګوري، راغوی په نظر کې انسان عظیم دی. حمزه بابا دا وایي کنه چې مغلوب حیوانیت کا انسان دا دی، چې غالب انسانیت کا انسان دا دی. او بیا لکه بابا هو دا وایي چې نشته شک په دې کې یو د بل نه تفاوت لري، بیا خو هم انسان یو مشترک انسانیت لري. دا حمزه بابا پیغام دا دی چې انسانیت ته د قدر بسترګه قتل پکار دی.
پروفیسر اسلم تاثیر پردی وای چې حمزه بابا د فلسفه مطابق ژوند مسلسل حرکت نامه ده.
نو دا حمزه بابا فلسفه هم د دې سره سمون غوړي چې ژوند مسلسل په حرکت کې دی. په ژوند کې چې کوم دی حرکت ته ژوند ته وګوره، ژوند څه دی؟ همه کار دی، همه کار دی. هغه ژوند په مرګ حساب دی، په دنیا کې چې بیکار دے. چرته چې حرکت ته ژوند دے، چرته چې حرکت نشته دے ژوند جمود مونته دے. اومدا قدم دا بابا پیغام دے چې ژوند دې ځان دې پاره نه، د مخلوق د خېګړې لپاره تیرول بکار دی په کائناتو کې.
د خیبر سیمې او بل لیکوال او شاعر نفیسه پردی وای چې د حمزه بابا د ژوند او انسانیت په فلسفه باندې پی ایچ ډی کول یو ګټوره اضافه ده او نوې کول به ترې ډیره استفاده حاصل کړي.
نو یقینا چې دا یو ښه اضافه ده، یقینا چې د مکالیس روي یو خدای چې د مونږ چې کوم نسل دی، راتلونکي نسل یا نوې نسل، هغه ته به یو لار دی هغه نه ملو شي چې هغه که مخکې سی او داسې څه شوق لري نو هغه دغه شان د پی ایچ ډی کولی شي. داسې شخصیتونه شته په خاوره کې، په دې وطن کې، چې هغه په هغه باندې دغه تحقیق کولی شي. او دویم دا چې د حمزه بابا په حواله باندې د مونږ راتلونکي نسلونه، مونږ موجوده نسلونه خبر کړی شي چې هغه د شخصیت کم کم اړخونه دي.
پروفیسر اسلم تاثیر پردی زیاته کړه چې امیر حمزه خان شینواری د ژوند فلسفي مقصد مینا او محبت ته.
لکه د حمزه بابا د فلسفي نه چور چې کوم د مینا او محبت ته، دا ښه اخلاق، ښه لارې او رڼا لارې متعین کوي. دا د اخلاق او تقاضا لري، حسن سلوک تقاضا لري، د امن، د ورورولۍ، د محبت. او زما سره چې پیښور پوهنتون په دې خبره رضا شو، نو دا غویم به کې مین مقصد دا و چې مونږ د دې صوفیاو فکر د خلکو ته ورسو او دغه فکر په برکت په دې خلکو کې د امن، ورورولۍ او د مینې، محبت جذبې پیدا شي او هغه عملي کړي.
یاد دی وی چې د امیر حمزه خان شینواری د ژوند او فن په بیلابیلو اړخونو باندې څېړنې شوې دي او په هن وای چې په موجوده وخت کې د ارواحات په ژوند، فن او افکارو باندې د لا نور کار کولو ته ضرورت دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د ځوانانو لاسته راوړنې
માતા નન છે દે 9 ગોલ્ડ મેડલ મિલાવ શો
દાવી સ્ટુન્સે
સ્પેશિયલી દી જિનકે કોલેજ નસ્તો દે વાતા
ઓ દ સ્ટુન્સો દ હલ્લાર
યંગ બ્લડ ટચ કમ ગરીબાન દિયો દ પિસુન વસનરા સિનાવી દ પારા મુંગા દ કિતાબુનો દ દહેલે ઓ દ મહાન પિસગમ કવ
દ સ્વાનાનો ક ખબરવના કે લ ઇસરાર આલમ મનસરા નિખ બનેગા
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس وخت راغلی دی د ونی د خبرونه د باختر ستوري دا ادبی خبرونه هر ونی تاسو د پاره دی کوال خبريال او ډیر تکړه شاعر باز محمد عابد برابروي نو راځي چې د دې ونی د خبرونه چې په تکراری بڼه درته وړاندې کوو واورو د باختر ستوري
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني باز محمد ابدیم او د باختر ستوري و نیز خبرونه کې ستاسو قربایم په نننۍ خبرونه کې به د لور تحریک د پیلېدو په اړه ریپورت ولرو بیا به د ناول په اړه د وتیلی لیکوال ډاکټر موهب زغم د مرکی لومړی برخه وړاندې کړو او په اخیره کې به یو ډیپلوماسي غزل اوریدو ته تم شو لومړی ریپورت ترازو وتلی انزورګر امدولار باب دوو نه وړاندې په خپل فیسبوک باندې د خزو د حقونو په پار د لور تحریک تر سرلیک لاندې کمپاین پیل کړ چې په لږ وخت کې په لږګونو رضاکارو مندل او تحریک ته یې عملی بڼه ورکړه نور حال په ریپورت کې درکو پښتنه ټولنه کې دا دود لفیړی او رئیسی را روان دی چې د زوی په پیدایښت خوشحالي کوي خو د لور پیدایښت باندې نه یوازې دا چې د کورنۍ غړي خفګان ښکاره کوي بلکې مور یې هم له ډول ډول تهدیدونو سره مخ کیږي همدې نیمګړتیا ته په کتو سره وتیلی انزورګر امدولار به په خپله فیسبوک باندې د لور تحریک تر سرلیک لاندې کمپاین پیل کړ چې له دروند استقبال سره مخ شو دا چې د دغه تحریک موخه څه ده خاغلی امدولار باپی راته وایي
د لور تحریک اساسي هدف دا دی چې تیرو لسو کلونو موږ تاسو ګورو چې د ښځو د حقوقو په نامه باندې چې کوم یو قسم ته تجارتي کار پیل شوی دی چې په حقیقت کې د ښځو د حقوقو لپاره د کار کول په ځای د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ډېر کړی دی پیل هم دا غزینه دی چې که یو مور حامله شي په زموږ په ټولنه کې او هغه چې ته لورې او په دې معنی هغه کورنۍ خبره شي د دغې ورځې نه چې کوم فشار په مور باندې او کوم فکر د هغه لور پیدا کی چې پیدا کیږي د هغه په حق له موجود دي تر څو پیدا کیږي هغه یو بدبختی بیا د غری نو ورسته د دې لویدلو په جریان کې کوم حقوق دی هغه ته فرزن پام نه کول بیا د هغه د واده مسایل چې باغی کې کوم مشکلات زمونږ په ټولنه کې موجود دي مثلا د خزي کوم حقوق چې دی د لور د ولور مسله ده د هغه د رائے د نغښتلو مسله ده د واده نو ورسته چې په کور کې د هغه سر کم تاوتریخوالی کیږي نو دا ټول مسایل مونږ غواړو چې د ځل د اسلامي اصول پر وړاندې کې خزو د حقوقو د پاره د مور د حقوقو د پاره د لور حقوقو لپاره د همدغه تحریک د لارې نه په خپل ټولنه کې په یو رضاکار شکل دغه پروسه مخ کې ویسو
د تحریک له پیلېدو سره سم دغه تحریک د یو تنغړي زیورامان لالا خیل په کور کې لور وزګیده نو موړې وایي چې د لور په پیدایښت لومړی په کور کې ختم شریف وکړ او بیا د تحریک ملګری راوغوښتل او میلمستیا یې ورکړه
الحمدلله رباب صاحب د لور تحریک په نامه باندې کوم تحریک پیل کړو زم په دغه تحریک په دی لومړی کسانو کې ومه د نیک مرغه چې د همدغه تحریک په شروع کې ماته الله تعالی لور راټله څنګه چې خلک د زوی په پیدایښت کې پروګرامونه کوي ماده سي د لور په پیدایښت باندې پروګرام وک لومړی مې د خزو لپاره په کور کې د خپل خپلوان امر دعوت کړل کوم سنت طریقه چې د باغې طریقه باندې مې ختم وکړو دوستانو د خپل خپلوان امر ټوټل ډوډۍ وخړل بیا دغه نور خپل ملګری و دوی ته مې دعوت ورک لکه څنګه چې یو زوی کې خلک مصارف کې د سیما په د لور په پیدا اخوان دي مصارف وکړل اکثرا به کیا کسان دي کم چې د لور تحریک غړي دي پام دي خاطر باندې چې زما د خوشحالي زیات شي او د دوی سره دغه تحریک عملی اجرا کوم
دا چې د لور په پیدایښت د پلار خوشحالي په اروایي لحاظ مور ته سمره قوت بخي د دغه تحریک یو تنګړی ډاکټر اسد الله خالیز راته وایي
دغه د لور تحریک چې و شروع شوه دا په اروایي لحاظ د خزه په دې متکی کې
باوری به کی چې زم په د خپل کورنۍ کې یو فال او د حساب وړ موجود ایم. موږ به د مور د پاره کار کوو، د لور د پاره به کار کوو، دغه مور به پاروایی لحاظ دې ته آماده کیږي چې په خپله دغه روان شوي یا پیل شوي تحریک سره په خپله مرسته وکړي. په دې کې به د ښځو برخه هم ډېره وي، او کله چې ښځې د دې تحریک ملګري شي، زمونږ د دغه ټولنې دغه رنځېدلې کړېدلې قشر ښځو ډېرې ستونزې به د دوی په واسطه حل شي.
د لور تحریک یو بل تن فعال غړی انجینر عباسین بهیر وایي چې حسب وکړي چې د دغه تحریک ریښې ټولنې ته وغځوي.
دا یو نیک پال دی، ویاړو چې په پښتني ټولنه کې د هغه دودونو په وړاندې د ښځو په وړاندې د تبعیض نه ډک و. دا د نن راټول شولو، د یو ملګري لور پیدا شوې وه، د هغې په ویاړم یو میلمستیا پارټي وه، ټول ملګري پکې راټول شو. زمونږ دا کم ژمن ملګري چې دي، متحد ملګري چې دي، دې کار ته به ادامه ورکوو، کوشش به دا کوو چې ټولنې ته هم د دې دغه وغځو.
د لور تحریک غړي وایي چې که د لور په پیدایښت د زوی د پیدایښت عمره خوشحالي وکړی شي، ټولنه به د یو مثبت بدلون په لور روانه شي چې په نهایت کې به د ښځو ټولو حقونو ته پام اړول شوی وي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، ډاکټر محب زغم سره لدی چې په مسلکي توګه طبي ډاکټر دی، خو د پښتو په معاصر داستاني ادبیاتو کې یو متره نوم هم دی. درې د لنډو کیسو کتابونه او درې ناولونه یې لیکلي او خپاره کړي دي. نو نوموړي سره مو په افغانستان کې د خپرو شوو ناولونو په اړه خبرې په یوې مرکې کې کړي چې لومړۍ برخې ته یې ستاسې پام را اړوم.
ډاکټر صاحب، که هم په داستاني ادبیاتو کې خو ډېر ژانرونه راځي، خو کله چې هم د داستاني ادبیاتو خبره کیږي، د لوستونکي یا اوریدونکي ذهن لنډې کیسې او ناول ته اوړي. که په پیل کې د لنډې کیسې او د ناول په توپیر باندې د مشال راډیو اوریدونکو ته لږ وایي مهرباني.
د لنډې کیسې او ناول عمده توپیر په لنډوالي او اوږدوالي کې دی. لنډه کیسه هماغسې چې د نامه یې ښکاري لنډه وي، البته دغه لنډوالی یوازې د حجم یا د کلماتو د شمیر په لحاظ نه وي. دلته د پیښو په لحاظ هم لنډه کیسه محدودې پیښې رانغاړي. کرکټرونه یا هغه کسان چې په کیسه کې یادیږي هغه هم محدود وي، کم وي، د ګوتو په شمار وي. او همدارنګه د کلماتو په لحاظ یا د لوستلو د وخت په لحاظ هغه کیسې دي چې ویل کیږي چې له 50 دقو تر نیم ساعت وخت پورې نیسي.
او کوم دغسې په ناول باندې هم لږه رڼا واچوي.
ناول چې دی بیا اوږد دی، هم د حجم په لحاظ غټ دی، هم پیښې پکې ډېرې دي، هم کرکټرونه پکې زیات دي، او هم ممکن داسې مختلفې پیښې سره راونغاړي. یعنې په لنډه کیسه کې ټول فوکس یا ټوله توجه په یوې یا دو محدودو پیښو باندې، خو په ناول کې امکان لري داسې پیښې هم پکې وي چې لوستونکی فکر وکړي چې دا یو بل سره تړاو نه لري. یعنې د ناول لمن یو څه پراخه ده.
او په هنري لحاظ هماغسې تجسس تلوسه چې په لنډه کیسه کې وي په ناول کې هم ضروري ده.
تلوسه د هر تخلیقي اثر لپاره آب حیات دی. کچیر یو اثر تلوسه ونه لري، لوستونکی چې مازې یو دوه صفحې ولولي پرېږدي. نو د لیکوال اصلي هدف باید دا وي چې د خپل اثر پر لوستونکو باندې تر پایه پورې ولولي، او دا غیر له تلوسې په بل شي نه کیږي.
که اوس لنډه کیسه په ځای باندې پرېږدو او اوږدې کیسې ته راشو، یعنی ناول ته راشو، په افغانستان کې د ناول لیکونکي د ګوتو په شمار دي. تاسې د یو ناول لیکونکي او لوستونکي په توګه باندې چې کوم د مشرانو ناولونه، د شپون صاحب ناولونه مثلا تاسو لوستي، د نصیر احمد احمدي ناولونه مو لوستي، داسې به هم د ایمل پسرلي لوستې وي، تاسې چې لوستي دي د چا په ناول مو تنده ماته شوې ده؟
البته هر لیکوال خپل ځانګړی سبک لري. نصیر احمد احمدي د تصویري بیان استاد دی. دغه ناولونه دومره خوندور تصویرونه لري چې ټول ناول په سړي باندې ویني، لولي نه ور باندې. په دې لحاظ هغه ډېر برلاسی دی. استاد شپون چې دی بیا د نثر په برخه کې ډیر کمالونه لري او همدارنګه ایمال پسرلی او اجمل پسرلی دوی دواړه په کرکټرایزیشن کې ډیر تکړه دي. یعنی کرکټرونه داسې انځوروي چې د دوی زړو ذهن او اروا ته ورننوځي او د دوی نفسیات ډیر ښه بیانوي. ځینې نور ناول لیکونکي دي چې بیا پیغام ته ډیر پام کوي او انساني پیغامونو ته ډیر اهمیت ورکوي. مثلا وږمه سبا عامر چې عدم تشدد او له انسان سره د مینې پیغامونه په ناولونو کې ډیر دي. نو دغسې هر ناول لیکونکی په یو خاص برخه کې خپل مقام لري، خپل اهمیت لري.
دا چې اوس په افغانستان کې پښتانه ناول لیکونکي کم دي، دغه ځوان لیکوال چې لنډې کیسې لیکي دی د کومو تدابیرو نه کار واخلي شي ناولونو ته مخه کړي؟
زه فکر کوم چې اول د لیکوال لپاره سوژه مهمه ده. کچیر دوی داسې سوژه پیدا کی چې په لنډو کیسو کې نه ځایږي، هغه باید ناول ور باندې ولیکل شي. او بله خبره دا ده چې که څوک ناولونه ډیر مطالعه کړي، بیا د ناول د لیکلو شوق هم ور پیدا کیږي، یو څه تخنیکونه یې ور نزده کوي. نو که د لنډو کیسو لیکوال غواړي چې ناولونه ولیکي، یو خدا کرده وکړي چې ناولونه ډیر مطالعه کړي او بل د تخیل د غځولو تمرین وکړي. لنډه کیسه کې تخیل ډیر لنډ وي، زر پای ته رسیږي، خو په ناول کې ډیر غځیږي. البته په مجموع کې که مبالغه ونه کوم، د شرقي او غربي لیکوالو یو عمده توپیر دا دی چې شرقي لیکوال کله چې تخیل غځوي منطقي اړخ ورنه لږ کمزوری کیږي. کمو پام شوی وي په افغاني تلویزیوني چینلونو کې هندي سیریالونه ډیر ښودل کیږي. دغه سیریالونه کله چې له شل دیرشو قسطونو نه اوړي، بیا وویني چې بې منطقي پکې اوج ته رسیږي. مګر غربي سیریالونه که وګوري که سل دوه سوه برخې هم ولري، هیڅ شی سړی نه احساسوي چې هلته به منطق پکې نه وي. نو دا د فکر د روزلو مسله ده. فکر کوم چې په شرقي لیکوالو کې معمولا فکر دومره پوخ نه وي، او په همدې خاطر کله چې تخیل غځوي بې منطقۍ ته لاره پیدا کیږي په تخلیق کې. نو دغه شي ته باید ډیر پام وکړي چې کله ناول لیکي باید منطقي اړخ ته ډیر پام وي.
باختر ستوری ګرانو مینوالو، لخاغلی ډاکټر محب زغم سره به د ناول په اړه نورې خبرې په راتلونکي خبرونه کې ولرو. اوس د همراز ارمان په دکلمه کې د هغه غزل ته تم کیږو.
زما د زړه ارمان د ګل پاننګو ویده دے، زما د زړه ارمان د ګل پاننګو ویده دے، نیمګړې دے نیمګړې پروت دے لا تر سو ویده دے، او راغړې نو وته پخلان شو وین خندل، راغړې نو وته پخلان شو وین خندل، لکه د زیلې ماشوم خدای پلانجو بده دے، او ګمان کوم خزان خور کړې صدر نه ټولوي، ګمان کوم خزان خور کړې صدر نه ټولوي، سپرلې مسترګو تراغلې په لیمو بده دے، او چنچن نکری زمزمی چنار خبری نکری، چنچن نکری زمزمی چنار خبری نکری، گدر کی غک نشتا پتم دمگو ویده دے، امراز غزل کی بشوخی وا بلا شور بے کوا، امراز غزل کی بشوخی وا بلا شور بے کوا، اوش چی شور نکوی پرنگ دا خاپیرو ویده دے، اوس چې شور نکوي پرنګ د خاطرو ویده دے، زما د زړه ارمان د ګل پاننګو ویده دے، نیمګړې دے نیمګړې پروت دے لا تر سو ویده دے.
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره وا. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاط او آباد وسئ.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپه
ډیره سخت راوړي تیر یا هر څه ته
زوښ په کله مسلسل تعلیم ادارې باندې
د مشال ترنا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي
د دې کیسې چې باید د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.